دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
د طالبانو د حکومت امنیتی سرچینو ته اټکل چې پاکستان ور مورز پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړی دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اورلګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي چې د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشر کوي. پاکستانی رسنۍ هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسنۍ اوربان د دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی له قطر د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت او پاکستان پوله ساتو د همدې اونۍ په پیل کې پر پوله خونړۍ جګړه وکړه چې وروسته د سعودي او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په تازه تاریخوالو کې د چهارشنبه په ورځ پاکستان پر کابل دوه هوایي ګزارونه وکړل او د غراس په سپین بولدک یو ځل بیا د دواړو لورو پوله ساتي خپلو کې سره ونښته. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس سلمي اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تور په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلی ترک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل وو او د دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړل شو. د طالبانو سره محکمه ویلي اعدام شوی کس د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی وو چې دوه کسان په دازو سره وژلي وو. د بشري حقوقو بیلابیلې ډلې د طالبانو د محکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوي د اسلامي شریعت تطبیق کوي. او د ریختر په کچه 4.6 درجه زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولرزو. د جرمني د زلزلې پیژندنې یو مرکز ولکینو ډیسکوري ویلې زلزلې په ځایي وخت سهار 4 بجې او 30 دقیقې وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د اگست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولرزو چې ډیر زیان د کونړ د څو ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت کې طالب چارواکو منله چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کړي.
سمته زمون پولیس چې راورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات په سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایی فایرینګ و.
نن د افغانستان او پاکستان اوربان پای ته رسیږي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې وی غځوي.
دواړه خواوې د دغه کړکېچ د پراختیا پزیانونو باندې واضح پیری په دې فکر کې چې دا باید کنټرولز.
بادغیس کې پرون یو کس علني اعدام شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دغه علني اعدام غندلی او دغه ډول سزاګانو د درولو غوښتنه کړې. نو راپورونه هم شته. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه د سر راپور ته د طالبانو د حکومت امنیتی سرچینو تایید کړي چې پاکستان ور مورز پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. خاغلی زدران وړاندې زیاته کړي
انفجار پک شد سیمه ته موږ پولیس چې راورسېدل له همدغه کور کې انفجار شو لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی د کور دی همدلته سنګ پورې مکتب هم دی بندي کوم څه کسان زخمیان وو بیرون هم څه کسان زخمیان وو نو وروسته کله چې پایره ورسېدلې اور کانټرول شو پسته معلومه شو چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی نو هغه ته هم ترجیح شوی زخمیان وو چې شهیدان درلودل
دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي فرانس پریس بیا لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي که څه هم تر نن ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند نافذ دی خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی بلورته د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه شي بی بی سی او تلو نیوز تا تیره شپه د طالبانو د حکومت ځایي سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي خو معلومه نه ده چې د پاکستانی پلاوی مشري به د چا پر غاړه وي دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته نافذ شوی اوربند پای ته رسیږي څېړونکي وایي چې د اوربند غځول د دواړو خواوو افغانستان او پاکستان لپاره مهم دی او دواړه لوري هڅه کوي چې اوربند وساتي دا چې د اوربند غځول امکانات څومره دي او اوربند څنګه نافذ شو او څو وخت پای ته رسیږي تفصیل له سنا کاکړه اورو
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته اوربند نن د اکتوبر ولسمه د افغانستان په وخت مازدیګر په پنځه نیمو بجو پای ته رسیږي که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربند د اته څلوېښت ساعتونو لپاره نافذ دی د پاکستان صدر اعظم شاه باز شریف د دې اوربند په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی د پاکستان رسنیو له دې ډلې دا نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي موږ به یې ونه منو هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقي او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي شاباز شریف ټینګار کړی چې پاکستاني طالبان باید له منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او د جدي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او وسیع ارشد همکار حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په شپاړسمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا فزیانونو باندې واضح پیږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې د خبرو اترو د لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا دي یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارو ته پیدا شي
ځینې سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ دوربند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په پاړسمه په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی د دواړو هیوادونو د رغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي شاباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه ویلي چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره تلیفونی خبری کړی دی. که هم په دغو اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا په یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. وروسته طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر هغه د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو تر اوربند مخکې څلوېښت ملکي وګړي وشلي او 170 نور یې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اته څلوېښت ساعته اوربند وروستۍ ورځ ده. دغه اوربند په ځایي وخت 15 بجې پای ته رسیږي، خو معلومه نه ده چې وبه غځول شي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایي ګزارونه کړي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زادران ویلي
انفجار کښ شد سیمه ته موږ پولیس چې راورسېدل همدغه قوت انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. کور دی همدلته پڅنګ پورې مکتب هم دی، همدوکم څه کسان زخمیان وو، بیرون هم څه کسان زخمیان وو. نو وروسته کله چې پایره ورسېدلې اور کنټرول شو، پسته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی دی. نو هغلته هم زیات شمېر زخمیان او شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځ بریدونه د دوی له خوا شوي او که نه، او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک و. د همدې اونۍ البته په پیل کې، د تېر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایي بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د برید هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپله مسید ویل چې دای روغ رمټه او په قبایلي سیمه کې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلی دی. دغه اعدام پرون ترسره شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته په ویل
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیډیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و.
د دا اعدام وکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدو ورکولو په منلو هم د ده په خبره قصاص شوي شخص ته بخښنه ونه کړه. ازادي راډیو د اعدام شوي شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالۍ نه شوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانۍ ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبې د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپله ایکس پاڼه خپره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قلین او ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلین او یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه
زه هلته و مرخله و ډیر خلک راغلي و ته مرتل کورنۍ هم بچا چې داسې وکړي نه پوهې کوم چې وشول شوې سره یې څه اړیکه درلوده خو درې ډزې پې وشوې او د شالو خوا پرې وشوې.
د طالبان حکومت سترې محکمې په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خبره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګې په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې په ټکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراد نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخیر بشری حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د منخبل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د منور ټوله بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپانو په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا خبره کړې و د طالبانو لخوا د اعدام د پیښي په کلکه غندلې وي. دوی د مونورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو دا ملي وجه په محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بې ځلې واکمنېدو وروسته په محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو. هغه دا چې د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ پرون ولمنځل شوه. دا چې په افغانستان کې کلیوالي ښځې څه شپې ورځې ګالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سږکال داسې مهال راورسېد چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمی او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل اسلام نه میرسه، رنج نه میرسه، روغن چای بوره نه میرسه، دوا نه میرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ز کورنۍ مشی کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای نسی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس لدوالک افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
سیز وختار داریم، پنج بچه داریم، دونی مامنی شه که اولاده ما نمیشنه شه.
دری لونه او پیزه زامن لرم. دو نیم میاشته که ایجه چه زمان ماشمان تا مناسب خواده نه دی رسیدلی. بلکل نه پویجی چه غوری، بادنجان رومی یا کچالو سشه دی. اون دوم را پتنگ را غیلی و چه زین وقتون وایم چه زن و بجنم یا خپل ماشمان و پلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ لورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري.
بس دا کار تلوس دا اولادونه نووس یا پندوس په یاسمی شاکر سپیدار کړو باغ باندې خپل گزارت.
په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بې وزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بې وزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودي بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودي فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامدار کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو اف پی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو اف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بې وزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تیریږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بې او بیکاری لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږ یې اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوی کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي مېرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښه ورځ نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې زما همکاري چمتو کړي.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر ځي په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې همدلته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم اما تاسو ته مشر په معلوماتو چې رانی به ډیره ده نو دا مشر زمي مریض دی راته
د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورسته دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2003 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چورګوړی کولو ګزاره په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ور باندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو لراتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی
و زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وروره دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت له خوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پخپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک دی چیرې زیږیدلې لومړنی د کری سانوی او لوړ د کری چیرې کړی
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپاس په خلینې کې سلامونه وړاندې کوم محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلې دی ابتدائی زکری میں لمڑی پر فاضل کنداری شوہنزی کی اور استاد رکھے ہوئے پر زرغنہ ابتدائی کی درخت مسن پر پیدا تم اور استاد احمد شاہ بابا لیسے تھا یا احمد شاہ بابا لیسے تھا چہل تک لزم کی شرائط خراب ہو کہ اور استاد راغور سے البیرن لیسے تھا پر غسو ہے میں البتہ د سی وی د امتحانو سے اور استاد چھ دو کال ما د سی وی امتحان اور کڑی دی د البیرن لیسے تھا فجل سو شپش پہ کال کی پر غسو جل سو شپش پہ کال کی ز پیار عالم د جلال آباد پہنتن تے د زراعت پہنتے د اقتصاد پلان گزاری څنګه ته کامیاب شوې ما او در هغه وخت پوری چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړي پاتې دا غوړسته بیا ورسته ده د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه فایل کړه په جلسه وښبه تکال په اخر کې مال ته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1100 چې حالته د وارداتو د احتیاج د مسولیت ما درلودي ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د قمیدی هغه په اصطلاح بیگراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلې او خپل کارونه مو د هغه څخه پر مخ بیولې دي او زحمتونه مو کړې دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځینې نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي او د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي او کڅنګ او د سوي امتحان مو د څه لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړا و
دوه شان چې ډیره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ د کرم سولیا او د هغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا ما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره دغه چې زبې د سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سنت امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و هم تر دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر وز مست درغنی ته کې ټول زما هغه د زما تر پس کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په پس کې او یوازې زو ما چې زما ټول هم سم کاین او زما هغه ورشې د وته معلومي هغه هم ډیر په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې تم سم ته هم فارغ شوی بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی چې نه کوم چې زما یو مدیره یې وخت تعالی غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر مرحوم اسامه تن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مو منصب دغه اندغه لومړنی خونځي کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې حالت زه تقریبا زما تا کوم غالبین چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو په زما د قوت چې حالت شرایط ډیر خراب شول بیا موږ تخپل د دن د چې موږ کور وو د فضل کندهاري شون شون دي پر مخه مخ باندې حالت موږ کور وو د فضل کندهاري شون دي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی د هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا شون دي واقع ده چې دا یو ډیر مشهور شون زموږ کور د دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم زموږ کور ته نږدې او هم زموږ دکان ته نږدې په هرات ورځ کې نو بیا دلته ټول ته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې مهم تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په زورلسته چرله جرلسته وښته کال کې جنگ سو شو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو د درو د وطن خاطر ډیر شي ونال ته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات له بیماریز دی الله پاک دې ځان ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ مش د سوشل ته د جنگونو پیښول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولر پیښور ته د پیښور ته خاص خبرې ته مش کوټ ترلم او د کوټ تلات خبرې ته کنده هات ترلم چې دا جنګونه هلته ډیر سوله او کوم نه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کلیک یې خدای نه خدای خدای مکرې شي پیښنه شي نو به زه کنده هات ترلم
بیا څه و شو چې
درات تر زما علاقه نه و د درس تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره په دغه انتخاب د پوهنځي کې چیرې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه مشکلات اولین چې ما انتخاب کړو زما درس په درات پیښنه کړو بیا مې ټیپ پیښنه کړو ما به دا اول ټیپ پیښنه کړو بیا مې درات پیښنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته زمون لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته دا سپی چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې وځم یو وی دا ته سم د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولانسي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نه کوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کړي کده په هم چې موږ را رغان ما تر زامن هم سمات عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلې هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کېږي هغه د غریچی په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم مغشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورو چې هغه جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې حالت ده او بل زما حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سېکټور وایي.
د خصوصي سېکټور رول دی یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه او د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ سره زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې ټول د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړی یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروچ ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کاذا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي حکومت په وخت په خپل امنیتي کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد ترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې د لاو وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاص خدمت نور د مومن ګروپ کندهار د ځان د ټونه پاکستان تجارانه ته وته انګل کومه کې وکړي د غوښ په کونار کې زلزلې وته یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا خصوصي سکتور ول دي خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکت وي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال د اوسپنه په اړه کې زړی اوسپنه باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا پیغام چې هیڅ د اوسپنه به ولي تثبیت ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $100 په یونین سل ډالر تللې مشتبه د سیخ په باندې تللې په $200 یا $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا به نوري ولاړ نشي او باندې سوالې دا غو روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستاسو لپاره اوس تقریبا خصوصي کورته حمایت هم کوي او توجه هم کوي چې تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خپله پایته رسیدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې د خلولو یو ښه میکانیزم دی
وقته چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو په زغرده وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ، خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه گذاری کوي او سرمایه گذاری کوي. د سرمایه گذاری د سرمایه گذاری کې ولې موږ دې ته هم فیصله ضرورت لرو چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنې تقریبا په تیر څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات، وروسته 1 میلیارډ ته ورسېدل، بیا 1.5 او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو د خصوصي سکتور صادرات یا صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېر مهمه مسله. په دې کې مهم رول دی امنیت، هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالی هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکیله چې کوم څه ده هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجز په باره کې درته اوس پوری د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شي؟ د تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ته ډېر مننه جناب نورې سم محترم، چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده، ولې بیا هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی پیسې یا د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د میاشتې 200 روپۍ دی ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل او ستاسو د چي ګولې په وسني شرایط کې د فکر وکم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو. د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل، دا به وکولی شي کله مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولی شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه، په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې ام یانه متان دی وی دی وی دی کې به اعتمادي څلکا دغه به اعتماد د لاس سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کې او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په بادي کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې ورسې تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لاره مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورجل دی چالته په خپل پدایخ کی روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شی دی چې جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کی څنګه نو په دې خاطر په ډیری لرګی دی یو غوزی کی یعنی دا څومره چکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي ماته دا خلک راول چې په خوې محصول به مشکلات کې درو دمګرو سپره محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 14 ساعته رسیدم اوس کندهار ته تړې کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په 2 ساعته کې 1.5 ساعته کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتاب کوي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېر بنجلاري خلاص دي ارزو مته چې نور بنجلاري هم باید خلاص دي ته خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح د فنلور شي نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت کې دوه فنارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت څه شان نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص تر په باندې موږ ملي مشوره وکړو
څه مشورې نور او عملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولسمه کټوي مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مولو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپلوا جوړې ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوی په وزول مسد دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه را غلطان ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي په ټول بازار ته د شته د چې کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کوي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول مرشتي تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه زینو د افغانستان کې د بندونو موضوع د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په غو کې مشغول کیږي خو کرا شو د خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې د تزرخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیمه نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنیو پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 مليونه نفوس لري، کچيري خارجان باندې تل سره مېږي چې آیا موږ بلا تر ځنه کښینو. موږ به کوشش کوو دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوي چې د سالنګ سره په موږ ته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړي یا به خارجان را جوړي، دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریک کړو او وروسته درغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول چې په نوموس په تاسو کو افغانستان ته راتري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو، دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا، دا موږ کولای شو چې وګورئ موږ له افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسو کېدلای چې یو څوک یو ماته یو زه تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه کوم چې به ځای پر ځان نسم که زه محرک نسم او لاړ نسم تاسو ته لاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر ځان دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغوړي شي د افغانستان په اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مېمداري وکړي. د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شی بستارو تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګرۍ شول کی هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکم کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریو اوسل ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتا وي د کده ان شاء الله رښتا وي. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شی ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښ مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سل کانټینر رجل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چو هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر په باور واقعدا ولري هیڅوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کسره پرشا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو به به ورسته شروع کړئ. نور یاس نور شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مادونو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټی پیز سټیبلیټی کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رہو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رہو
ځان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو وز دې رلري تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو پرہرونو نام یا رکھی پزولنو کے